پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د 10 ساعت په خبری خپرونه کې تاسو خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس عمر داوودزی سره زموږ ځانګړي مرکه او نور رپورټونه هم لرو. نن د سیشن به ورځ ده، د جدیت لسمه نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د جنوري 8 ده. د خبرونه نور مطالب به ورسته واوري. اول به ورسو د 10 ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټیکې تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکي چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي، او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې پر قه کې څو تنه وژلي دي. بشپړه خبرونه. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبرې کړي دي. رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري. تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیزات په خبرو کې چې په ابو ظبي کې وسوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند زبیح سادات تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
نهایي کوشش د دې روانې ترڅو د شنبه ورځ تر اخره پورې د غدریسو محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او د غدریسو محلونو د تفتیش نه به ورسته موږ توانی ګو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم دراسونکو اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
شاغلی سادات زیاته کړه چې په دغه دریسو محلونو کې د تفتیش بهیر د استاذ د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یک شنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استاذو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 2 ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیوي مزيبه تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. د دې شرکت وایند وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل د مزول نښلول سره به د کابل اوسیدونکو بیرته له برښنا برخمن سي. د افغانستان د برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوجدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې قطع سوي دي. ل دې پیښو وروسته د پروان میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع سوي. لا طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنۍ سره نقدي مرستې وسوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاستي رشپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنۍ وویشل سوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
د یو ای هری کورنۍ ته چې غړي له لاس ورکړي 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 60,000 افغانۍ ورکړل سوي دي. شاغلی سیاستیا تکړه چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یک شنبه د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریاو سم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکاري پر زیاتېدو خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ، او له هغه سره یې د هند او امریکا پر سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د ترکیې د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پښتني روشانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقری ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنی چار وزیر سیمې ته ځي. بولټن ورسته لدی ترکیه ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې ناببره اعلان وکړ چې له سوریه څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیه له دفاع وزیر خلوصي اکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو په رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د خبرونو پای
سات د 12 بجې او 16 دقیقې د خبرونو مو تر 2 بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي
موږ هیله من یو چې موږ به نتیجې ته ورسیږو، هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه
په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس عمر داوودزي سره ځانګړې مرکه لرو.
ما دان دادا د چې دا کوڅونه سره هماهنګ شي او یتنه وخت شي.
په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو او په خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته خوشبيني لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په نورو هیوادونو کې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د سولې له هڅو د افغانانو پاستازیتوب د سولې په هڅو کې د افغانستان د خلکو پاستازیتوب پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم وایي چې دوی خوشبین دي. زما همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
حکومت اجرا ریاست وای د افغانستان د سولې بهیر ل لوړو جوړو سره مل او د پروسه د خوټینګار کې ویچه روانو هڅو ل بل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړی ده. د اجرا رئیس دویان رسال فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پروسه کې د هر ډول تصمیم حق ایواز افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشینی ولای.
د افغان سولې لپاره هڅې روانې دي. مشکله من یو چې موږ به نتیجې ته ورسیږو، هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي، امیدواري ډېره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راد شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونه داسې محل کې چې په دې ورسېږي چې د افغان سولې په خاطر د څو هیوادونو لخوا د هڅو ویل کیږي. د افغان سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي د سفرونو او له طالب استاو سره د لیدو کاتو سره هم محله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبول ویل دي. خو دا هڅې کله هم هیله بخون کې او کله هم نه هیله کون کې بلل شوې دي. د خبرو اترو له افغان پلاوي سره د طالبانو نه لیدل او یا د جدید ناست لغوه کول چې د رويټرز خبري اژانس یې دلیل دی او طالب چارواکي په حواله د افغان پلاوي سره نه لیدل بلل دي، هغه څه دي چې په دغه بهیر کې د افغانانو د ونډې پاړه نه هیلې پیدا کړې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني ویلي د افغان سولې پاړه خوشبيني خو دلی ویلي دي چې طالبان حاضر دي سولې وکړي او افغان حکومت سره خبرو تکيني. دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه ډډه کړې ویلي دي، دوی وازه امریکا سره خبرو ته حاضر دي. د ټپکتو داندې هم راپورته شوی چې اسنه امریکا او طالبان له افغان حکومت پرته موافقه ته ورسیږي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي علي کاظمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که سند در کجا
دیوی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامل ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. لدی ایبلاند د افغانستان د سولې عالی شورا هم ټینګار کړی چې د سولې بهیر به یوازې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت مختزي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار یوسف خان زدران د دې نننی رپورټ په منځ کې د افغانستان د نننه د سولې لپاره پر روانو هڅو معلومات واورېدل. رویټر خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د وسلوالو طالبانو استازي به د دې اونۍ په پای کې په قطر کې یو ار بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د وسلوالو طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو مشرانو له دوی غوښتنه کړې وه چې په سعودي عربستان کې په پلان شوی غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولای په دا غونډه یې لغوه کړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی پاکستان ته روان دی. شغلی داودزی بیګه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې خپل دې سفر ته ډیر خوشبین دی. له ده سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. د دې مرکې د بلنې دارویدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني یو د دوه دندو نه چې ما ته سپارلې هغه د خاص نماینده په توګه په منطقه کې یو اجماع ایجادول دي، البته په افغانستان کې د سولې د کوششونو په هکله. موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنه وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مرد چې ورته سفر کوم پاکستان دی. د پاکستان د مکی نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو مهم لوبغاړی دی. په دې وروستیو کې هم د سولې په پروسه کې ګډون یا ونډه زیاته شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی. د غراز په ابوظبي کې وروستۍ غونډه هم ویل کېږي چې د پاکستان په نوښت شوې وه. څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوذ څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از منگا خوام دا غهیله دا پاکستان نه. پاکستان پا تیرو تالویخ تو کلو که دا افغانستان پا قضیه که دخیل ملک ده بل اثار و رسوخ لری، خاصتا تیرو کلو که طالبان بانده خبل اثار و رسوخ لری او وقتو که خو دست ارادی اظهارم کرده ده او دست علایم افکاری چه پاکستان غالی دا افغانستان دا سول پا پروسه که مهم و مثبت رول ولو بی.
تاسو ته سفر ته څومره خوشبيني یاست؟ لدی مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي او رسول الله شورا پلاوی هم تللی دي. یعنی څومره خوشبيني یاست چې لاستراوړو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی د شي کړی چې پوره نتایج په سفر کې پلاستراوړي او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال دا د سولې کال دی په افغانستان کې او د ما سفر هم د ما کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د خو لاسته راوړنو پیل وسی.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمه یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي. له طالبانو سره یې خبرې کړې دي. تهران ته د طالبانو استازی ورغلی و. دغه راز روسیې غونډه کې هم ګډون وکړ او په دې وروستیو کې په ابوظبي کې هم په غونډه کې ګډون درلود. په څلور اړخیزه غونډه کې دغه سیمه ییز اجماع او هڅو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپل ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوی یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دې ترمنځ همغږي او همانګي ډېر شي چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسه سب څو ورځې مخکې تاسو په کابل کې د مدني ټولنو له استازو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی اون لیږي سعودي عربستان، البته هغه وخت په پام کې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان د جدي په ښار کې وشي، تر څو ورته ډاډ نوي ورکړل شوی چې د طالبانو استازو به د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کېني. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدي غونډه یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې او دا غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوې. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکا چارواکو سره بیا خبرې کوو او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او کې د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو ته د هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ. او کور نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي او د سولې خبرو ته به د افغانستان د دولت سره چې د جنګ بل لوری دی حاضریږي.
د افغانستان کې د سولې لپاره د جمهور رئیس له ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس محمد مر داوودی سره تاسو د ازادي راډیو مرکه اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو په مکرې د ساعت د ازادي راډیو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په دغه هیواد کې د متشبثو خزو د وضعیت تحقیقو خبره کوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو سره په روان کال کې د افغان متشبثو خزو تولیدات په هیواد دننه او بهر په 12 نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شوې دي. کاغلی قوقندی وویل د هند په نندارتون کې چې ولس ورځې مخکې په هغه هیواد کې جوړ شوی و، د افغان متشبثو خزو تولیدات په 15 سلوي قرفو کې ننداري ته وړاندې شول. د کاغلی قوقندی په خبره په کور دننه او بهرنیو نندارتونونو کې د خزو ګډون د دوی تولیدات ته د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمن دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغان میرمنې تر ډیره د خامک ګنډنې، غالۍ اوبدلو او د غشن د اچار او مربا د جوړولو په برخه کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې دولتي بنسټونه د خپلې اړتیاوې د متشبثو خزو له تولیداتو پوره کړي، خو په دې شرط چې معیاري وي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي د کندهار د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دي. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال له پیل نه تر اوسه شپږ څلوېښت زره میټریک ټنه انار له هیواد نه بهر صادر شوی دي او حاصلات یې سږ کال له 1,50,000 ټنو څخه زیات دي. نوموړی وایي د افغانستان انار تر ډیره دوبۍ، هند، پاکستان او په غیر رسمي ډول ایران ته هم صادریږي. د ښاغلي سعیدی په خبره د کندهار انار په ملي او نړیواله کچه شهرت لري چې بڼوالي هم له خرڅلاو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,330 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,260 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 48 پوله، 1 یورو 80 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 0 ایرانی تومان 1 افغانۍ او 0 پاکستانی کلدار 538 افغانۍ.
دا ازادي راډیو دا او نور ټول خبرونه دا ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو لوستلای سي. دا ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. تاسو نن په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس سره د ازادي راډیو مرکه اوریده. تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ په دې خبرونه کې موږ د افغان بیسیم پر تاسو واټل شمیره باندې تاسو پیغامونه هم خبرونه خپل پیغامونه راوستوي او د اروېدو لپاره را سره وسی. اوس به ورسې وی نړیوالی مسلې ته سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او د هند پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقه کړې دي. دوی دواړو د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي. زما همکار نوریاس نوري دا مسله څېړلې ده. دا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، اول سوال دا چې سپین ماڼۍ د نریندر مودي او د ټرمپ د خبرو په اړه څه جزئیات خبرې کړې؟ نوري څه ویل دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سپین ماڼۍ ویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر زیاتېدو خبرې وکړې. البته د یادونې بوله چې ولسمشر ټرمپ له مودي سره دغه خبرې ورسره له هغه کوي چې ټرمپ تیرونه د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې اخیستی و چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړه کې باید زیات ښکیل شي. خو د ټرمپ د خبرې تر رسنیو ډیر پام واړو چې ویلیو مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. نه پوهیږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ترامپ وینا دغه کتابتون چې مودي خبره کوي ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ترامپ دغه خبرې په خبرګون کې ویلي چې د هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کې هند چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بنسټیزو چارو پر پروژو شاوخوا $3 million لګولې دي. بلې،
د افغانستان د پارلمان ودانۍ یو مثال دی چې هندي خبريالانو په ټویټر او فیسبوک باندې دغه مسلې ته اشاره کړې ده. نوري صاحب، دوامه پوښتنه، ولسمشر ټرمپ او مودي د هند او امریکا د اړیکو او په سیمه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي، د دې جزئیات څه دي؟
د هند او د امریکا ترمنځ په وروستیو کې اړیکې په ګرمې دودي. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر پر موضوع خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د سوداګرۍ په برخه کې کسر زیات دی. په دې معنا چې امریکا کم واردات لري، له هند او هند صادرات زیات دي امریکا ته. تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ پر فولادو او المونیم ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په عکس العمل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو ګمرکي تعرفې زیاتې کړلې. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي. دواړو مشرانو ویلي چې په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه او انرژي په برخو کې د دوه اړخیزي همکاري ته پراختیا ورکړل شي او هم د پسیمه او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او مودي دغه راز د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او بله مهمه حوزه د هند پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقه کړې ده.
ډیره مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري خبري واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د هند صدر اعظم د وروستي تلیفوني مکالمې په اړه معلومات راغونډ کړو.
آزادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو اجمل تورمان د کابل د نن رسپانو ته کتنه لري. تر هغه وروسته به بیا نور رپورټونه او خبرونه درته لرو.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي، تیر یک شنبه پارک کې ولسمشر غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په شمول له یو شمیر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلې شو. په سره مقاله کې راغلي چې په یاد غونډه کې د سولې او روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سرمخلی لیکوال لیکي، د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدا دی چې زموږ ولس د خپل ارادې د تمثيل مرکز نه لري. حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري او په اصطلاح له ځان سره ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړي لیکلي یا اوس یا هیڅ کله. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرون یوې غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو لارې د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي. هیواد دی کې خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلې له طالب استازو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په جده کې د جوړیدونکې غونډې ځنډیدو ته په اشارې سره لیکلی دي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر غني د جنیوا په غونډه کې اعلان وکړ چې سوله وخت غواړي او د ده د سولې پروګرام کم تر کمه 15 کاله وخت نیسي. نو ورځپاڼې لیکي چې د سولې د خبرو ځنډ ته که هغه د هر لامل له مخې وي د ملي وحدت حکومت خوشحالي کوي. خو په مطلب کې راغلی بل خو بیا د زینو سرچینو په حواله زلمی خلیلزاد شپږ میاشتې وخت اخیسته چې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک معلوم کړي، نو ځکه بیړه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا هم پاکستان ته د افغانستان د اصول دالی شورا د دار الانشاء د رئیس محمد عمر داوودزی د سفر په اړه ستاسي پیغامونه. تازه خان سمسور لانینګرهار لیکلی دی پاکستان ته د افغانستان د اصول شورا د یو هیئت تل به کومه مثبت نتیجه ورنکړي ځکه تر دې وړاندې هم سفرونو کومه ګټه نه ده کړې. ولی ولا رحیمی له خوست لیکلی زه د اصول په اړه ورسوي کوښښونو ته ډیر هیله من یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سول راشي. شفیع جان زدران د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي تر څو چې پاکستان د سولې ترڅنګ وي افغانان به د سولې خوند وانخلي. عبدالواحد مدقق صاحب له لوګر نه لیکلي موږ سولې ته خوشبین یو. د پکتیا د ځاځیو څخه فضل کریم درویش لیکلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبته نتیجه درلودلی سي. سلام سنا د هلمند لیکلي دي زه فکر کوم چې د داوودی سفر به د افغانانو په ګټوي او شایي مثبتې پایلې ولري. بل اوریدونکو فرید هوتک له کابل لیکلي که امریکا په واقعا په پاکستان یا پر طالبانو فشار راولي سوله به حتما راسي. احمد شکیب سادات صاحب لیکلی دی چې هندوستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره مرستې کړي چې مرستندوی منندوی یو. البته دا پیغام د زموږ د پښتون سره ارتباط نه لري. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکلي پاکستان په سوله کې مداخله وکړي سوله نشي راتلای ځکه چې هغوی زموږ پر پاکستان زموږ پر موږ نه خوشاله کیږي. اوردونکو که تاسې خپل پیغامونه راستوئ نو لطفا دقت وکړئ په لیکلو کې ځکه تاسې دا پیغامونه سمونه لیکئ دلته په سیستم کې خراب راځي او بیا یې موږ نسو لوستلی. ولی ولا رحیمی صاحب له خوست لیکلي زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډیر هیله مند یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي. دا پیغام لکه چې دوه واره ولوست. تاسې کوښښ وکړئ چې خپل په ټلیفونونو کې د پښتو لیک څخه استفاده وکړئ چې که موږ تاسې په پښتو باندې پیغامونه راوستوئ موږ یې سم لوستلی سو. دلته د نورو اوریدونکو د عبدالوهاب صاحب د عبدالله له کندهاره د عبدالمتین حقیار د ډیرو فرید هوتک د ډیرو اوریدونکو پیغامونه داسې هم راغلي چې زه یې نسم لوستلی نو له ازادي راډیو سره اوسئ. سات دولس نیمې بجې کېدونکې دي که تاسې د ازادي راډیو اورېدو علاقمندان یاست نو په انټرنیټ باندې زموږ رادیو تاسو آسان اورېدلای شئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی azadiradio.com. او زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری دی. په وو بجو به بیا د امریکا ژغ رادیو پښتو خبرونه پیل سینو که وخت لري علاقه لري نو دغه ټولو در ویدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو د خبرونه تریوی بچی دا ورسته د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوو. خوس د خبرونو لنډیز ملالی بشیر وای.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو په قول وای چې د دې ډلې استازي به سبا چهارشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري پیل کړي. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیو مزي به تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وسوې. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو تر څنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي او د امریکا د متحده ایالاتونو یوه جنګي بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسېده.
د ازادي راډیو د ورسته زما همکاره ناجیه ساپوی د روغتیا پروګرام وړاندې کوي. د بالامرغاب څخه یو اوریدونکی راشد لیکلی دی زه د سولې لپاره خوشبین یم ځکه چې تبادل د نظر یو لوری چې طالبان دی یو بل لور په جګړه کې ښکېل هیوادونه دي په جنګ کې دواړه خواوې د یو بل هدف نه خبرولای سي. یو بل اوریدونکی عبدالواسی له کندهار لیکي شای طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرې د ایران د لارې مختور غواړي نه د امریکا د لارې نو ځکه د حکومت سره خبرې اوس نه کوي. اوریدونکو تاسو چې کوم پیغامونه د افغان بسیم پر تاسو تل شمیره راستوي هغه تاسو خپل نظر دی ازادي رادیو په دې کې نظر نه لري رافده او دغه سره سره اوسه یوس به ناجیه ساپی ته ورسو د روغتیا پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلې هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروګرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو او زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله زمنګ ملمدای او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاس وې.
ډیره مننه. تشکر.
د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اراول ازادي رادیو ته ویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره خزي دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
خې په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبي، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 60,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټر وایي سرطان 2 لاملونه لري. یو جنټیکي دی چې مخنیوي ډیر ستونزمن دی او بل لامل غیر جنټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اراول همدارنګه د دې رنز اومده لاملونه په خوړو کې به احتیاطي د مخدره توکو کارول، بې وزلی، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور پګوت کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 30 پیژندل شوی دي او لدې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې پلاره چولې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پانتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې وابري.
دوستانو پروگرام ته خرغلی په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغي د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زمنګ ملمدی او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب رازو د خبرونه په سر کې موږ ته دا وویس چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیر مننه ډیر ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخکې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک پیښه کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر ورځ شپږ مړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او کچیر منګا د ایډز د تبرکلوز او د ملاریا دا ټول مړینې سره او یا ناروغي سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر دا چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام وو، سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلی چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خبره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلی وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډیره زیاتیږي. نو له دې کبله ډیر غټ ګواښ دی او مهمه ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلوص روغتیا د ژوند شتمنی
پر خره
لای پروګرام ته مهرباني وکړئ ک پوښتنه لري.
هم نه مات نشته د ګران چې بیماری نه ځنه چاله لري، ناره مې بدن ناره مې ستور زی آرام نه راکړي، خو مې نشته دا کې سره والله کې بيو تقریبا ډیر موضوع شو.
او خب زمنګه موضوع هم نه ده او زه د مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشویش لري. خب دا وی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الکترون د معلوماتو نو وروسته ورته توصیه وکړو کې دې شی بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عوامل په اړه که یو څه وایست چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږیږي دوه اصطلاحګانې استعمالیږي. یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده، او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان وخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوي دي چې هغه سرطان زاد، یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسف زموږ په هوا کې، زموږ په اوبو کې، زموږ په خاوره کې، په خوراک کې، په دشانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته، چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دی 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دي هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې اومده د پنام مناره دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دي هغه ده مثلا خپل بعضي میکروبونه دي، بعضي انتانات دي. انتانات چې دی د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي چې په دغه هغه کې میکروبونه کې یا انتاناتو کې اچ پایلوری ده کنو مې اوریدلې تاسو د میډی میکروب ده همدارنګ زیړې ده هپاتایټس بی ورته وی بیا بل هپاتایټس سی ده همدارنګ اچ پی وی ده چې عموما په ځناون کې د سرطان د اونق په میکروب اخته کوي د میکروبي یا بیولوژیکی الهتونه دي همدارنګ انوایرنمنټل او محیطي دي چې نن سبا د محیطي عوامل ډیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې ده چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیان سوځول دي همدارنګ په فابریکو کې د شیان سوځول دي همدارنګ په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه ورسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکو به واخلو بیا به راو ګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان نه تاسو سلام او ډاکټر صاحب د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان حمدرالم له زابل ولایت کلب خار خان تاسو سره فړی کیم.
همدرد صاحب خره له خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړې ده یو تاثر که بوختنی مېرمنه
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د ځان سلامونه وایم او پوښتنه مې ده منګه څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس زو په سرطان ناروغي یخته ما هغه لا کوم هغه باندې موږ په یو یعنی چې مرزي اول مين سره دی دا یو او بل دا موږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو ځان کړدل دغه ناروغي سره مخامخ نشو یعنی لسړه وا سره د توفر لري لګرنا وا سره لسره کما وا سره توفر لري چې موږ لغو څخه
دا دغه پښتنې لیکر ما ته جواب وایي. همدا څه ډیره مننه دغه پښتنې به ډاکټر صاحب جواب کی ډاکټر صاحب تاسو مېره باندې وکړي.
همدا څه ډیره مننه. وعلیکم السلام. زما سلامونه مو منئ. یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د سیس سره مواجه شي مخامخ شي چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي نو هغه د لاس پینزلس او شل کالو په تیر دو سره اغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د میډي اتا د میډي ناراحتي ده یعنی تاسو په فکر کوئ چې میډي ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس پینزلس شل کاله اغه خدای نه خواسته بل اخر د اغه سبب کیږي د میډي د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې اغه تاسو خیال ونه ساتي پام ونه ساتي چې هغه جوړ شي اغه کېدی شي که یو کال خدای نه خواسته داسې زخم پات شي اغه کېدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یاد ده چې یو شیش سره فزیکلی هزنه او شیش سره مخامخیږي او تاسو ځان ضربه ویني هغه هم سرطان سبب کېدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه د سرطان سبب کیږي چې مخکې هم عرضو کې چې هغه کېدی شي چې په محیط کې مو ګرد او خاکی دوړی هر شی یا داد چې کوم میکروب چې هغه سود په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر مهم هغه دی مهم دی چې سر اکثره سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي او هغه تر هغه چې هغه پړسوب منځته نه راغلي یا غوټه منځته نه لغلي یا تومور منځته راغلي نه نو ډیره مشکله ده چې سړی په پوشي چې ولا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډیر وروسته مرحلو کې سټوجینو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچېری هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې خپل طرز د ژوند مو بدل نه ک عادت مو بدل ک هغه سره جوړ نشي نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوښتنه تاسو په تکلیف کې نو هغه وخت کې به ډېر ډیر شوی او هر سرطان چې دی هغه خپل نه خاني لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوښتنه چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کولمو مو درد وک نو دا کې د شي خدا نه خسته په کومو کې سم مشکلي ایا دا چې د سیدی سرطان ده سیدی سرطان مثلا کې د شي رنگ بدل شي د سیدیو یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه مستر شي او دا غوټه هغه وخت متاسفانه چې په نظر نه راځي باید خزینه خپل خپل سینې په میاش کې د فماینه کی نو ډیره مشکله ده چې پوښ چې نخې نخانی سیدی او څنګه سړی پوښي خو مهمه ده چې تاسو پوښ چې تاسو داسې یو شی سره مواجه هستی چې هغه خدای نه کی بیا د سرطان سبب شي
بلوریدون کې ته ورزو مې ربانی وکړای
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم
ښه مې ربانی وکړای
ډاکټر صاحب کوم دا پوښتنه لرم دا دغه په اړه کې پوښتنه لرم دا پالج په اړه کې پوښتنه لرم
مهرباني صاحب
بس ما ماما دې پاله جواله دې مقصد دی و خو تر چې دې راي کړو که مقصد کار نه کوي کنه
بله
و مقصد دې د پاره اوس کوم حقيقي مقصد ده چې موږ خوده وګرځم ما وسم له کوم مقصد دا یو خلې تر ته کار نه کوي
خا که چې موضوع د خبرونې دا نه ده خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه منستر غلې ده عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا دا 50 کال عمر لري ته څلور کال 50 کال عمر لري ما دا مخ هم دا څه خرخ کېده او بس یک دم بس هم دا یو تر ته پاره شو اوسه
نه یوازې مخ یو برخه ده کټول د بدن یو طرف ده
هم دا څه دا مخ دې دا یو مخ دې یو سترګا یو طرف ده درته
ډیر مننه ډیر مننه
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب به مشوره درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خو ډېر پښتنه وي خو چې موږ خبرونه وخت کم د خدمت چې زین کې راځي سربرل پلسي په نامه یو غیا دی چې هغه د بدن یو مخ هغه کیږي هغه کې دې شو وایرسي هم وي او یا هم کې دې شي چې د عمر زیاتوالي کبه نور لټونی خو زه مشوره مې درته چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي اغوی به تاسو ته بهتره مشوره او ان شاء الله تداوی درکې
دوستانو نن ورځ په پروګرام کې د سرطانی ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدی او د اړوند ناروغي په تړاو تاسو کې پوښتنه وکړي دا ډیر خوي بلوریدونکو ته ورزو او دوی پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام خرغلی پروگرام ته لومړی هم ځان راو پیژنې
مهرباني نجا جان خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات
وعلیکم السلام
زه خوشنا اسد الله وفا خبرې کوم
وفا صاحب نن موږ سرطانی ناروغي په تړاو بحث لرو تاسو سره پښتنه مهرباني
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پښتنه زما کنسل دی ستونی غنا ډیر لږ کال کیږي دا ستونی د کنسل دی غټ شوی دی او ډیر ډوډۍ نشم نه ته راوای به چارې ته وی دا کیدای شي دا سرطان وی دا احتمال لري دا سرطان وی یا نه وی دا پښتنه مې ډیر غټ شوی دی بیا د ډاکټرانو رته وی دا عملیات کا بیا رته وی چې عملیات کاوه دا بیا سرطان نه جوړیږي
مهرباني ډاکټر صاحب
ډیر مننه وفا صاحب دا د بدن هر عضو چې د خپل وظایف لري او ټنسل نه چي دی هغه زیاتره چې ډیر زیات تر نه حقل نه لسکل نه تل لسکل نه پر خپل وظیفه دنده تر سره کوي بیا دومره وظیفه نه لري نو کچيري حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا مریضيږي ټنسل نه غټيږي نو باید بیا عملیات شي نه حتی ماشومان هم نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي کې یو خواهش ورنو کوي چې بیا هغه یو نمونه واخلي یو بایپسی هغه ورنو واخلي هغه بیا ولېږي پاتولوژي معاینات ته چې به معلومه کی خپل د نویت څنګه ده د هر وخت چې مریضي کی د نویت څه شي ده بیا به تاسو خاطر جمع شي ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله
رښتیا محترم په دې ورستیو کې چې کومې شمیرې خبرې شوې تر ډیره ویل کېږي چې سرطانی ناروغي په خزو کې ډیر لیدل کېږي ستاسو ارقام څه دي
بله او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو 15 ورسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي. زمونږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چاته کې دي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزه کې هغه زیات دي، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عوامل دي چې په هغه کې زیات دي، او یو شی چې ډیر مهم دی هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی. یعنی ټول نه زیات ناروغان د سیدی سرطان دي، نو همدغه ارقامو د سیدی سرطان په مجموع کې د په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی ده. او بل دا چې بعضې د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دا دی چې فزیکي فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دا چې چاغتوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د منځتراتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه، ته ځان هم راو پیژنئ؟
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ڈاکٹر صاحب نے سوال دار دل تزما یو خسور لک مریض دیکھا فکر کوم کلمی کی سرطان دے نه پیغم سره کم دے خوشی چه ډوړی خوري ارت چه دی ټول کولټا کيو ډوړی نشی تیرا ولی ګولی ور کو ګولی کما سریات نه لری نه پیغم چې دی سره سره کم کول پکار دے.
ڈاکٹر صاحب تاسو پختین لری ورنه
ز فکر کوم په مومو کې به وغه ګور سره جواب باور کو او خاص مریض ته صرف اوا خدای له چې مهمه ده چې عمر سمره دي
دوی اړیکه پرې شو.
زه کوشش کوم چې دا هر مریو خاص مریض ته مشوره د اغل لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای نه کیږي بیا هغه ونه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغي. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کلمو سرطان لري، خو هغه راز علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د میدی دي، ځکه چې کچیر د مری او د میدی مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر د کلمو مشکل نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وینه راځي، نو دا شیان به. خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د میدی تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي، نو بیا مهمه دا ده چې انډوسکوپی معاینات وکي. یعنی بعض معاینات باید وکی، پیشرفته تر وکی. او اکثر ډاکټر صاحبان هم یاداله چې زموږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه وي، نو اوله دوا ورکوي، یو یا دو دوا ورکوي، خو که هغه چیرې هغه ونه کي تاثیر ونه کي باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې که چیرې ناروغ دې حالت ته رسیدلی وي چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي، او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهایې خراب شوی، نو جلال آباد ښار ته دی راولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د انډوسکوپي ورته اجرا شي چې تم معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپله د سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دا سرطان چې دی په مختلف ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي، او بل دی وینې سرطان نه دی. دی وینې سرطان بیا درې قسمه دي، او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کیږي چې سل نه زیات سرطان تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغه عضو په نامه زیاتره یادیږي، مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطان نه دي، مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپله د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه هغه شي، مثلا ډاکټل کارسینوما چې موږ ورته وایو چې هغه د خپله د تیو د قناتون نښې هغه کړي رامنځته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخ کې معاینه یاد کړ په نامه د بایوپسی یا پیتالوجي معاینات، کچیر تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسی معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی، د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کېدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم د سرطان نه دی معدې. بیا دا موږ ته خیدا معاینات چې کم علت کېدی شي د سبب شوی، دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ور باندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبيسته او یا که دا ډیر هغه نه دی ډیر وژون کوي نه ده. دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زمنګ ملمه دی، او زمنګ پوښتنی ځوابوي بل اوریدونکو ته ورسو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي، خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، اړیکه پرې شوه. په دې برخه کې به دې ته راځو چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې مخنیوي وکړي.
ډېر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنا ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي، اول خو مهمه خبردار چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونو څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولی شي او دولت باید څه شی وکړي، دا دوه مهم خبرې دي. بعضې خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په وس کې دي، او بعضې خبرې دي چې هغه د وزارت ساتامې په وس کې دي، بعضې خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې 30-50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی و، هغه ته ویلو چې سرطانونه کېدی شي د 80% پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګریټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطانونو سبب کیږي، او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو ازما هله دار چې موږ د سرطان یو خو کس کوی باید وینسکو. دویم دار چې کم کسان چې مواجیدی ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبر. دویم خبر دار چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړې ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوی دی هغه یاد کما، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو موږ. دا ډیر مهمه ده که غواړي چې په زیړی باندې اخته نشو، نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کړي، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا ده چې فزیکی فعالیت، یعنی که چیرې فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او اوبو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه، خو که چیرې تاسو سګریټ وکړئ ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بله مهمه دا ده چې تاسو باید چاغي نه مخنیوی وکړئ. چاغي چې ده هغه د ډیرو سرطان، خصوصا د سدیې د سرطان، یعنی د تیو سرطان، د مرۍ د سرطان، او همدارنګه د کولمو د سرطان، او همدارنګه د پانکراس د سرطانونو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې له دې نه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحي خوړو د خوړو نه مخنیوي وکو او د صحی خوړو استعمال زیات کو. کچيري یو کس د میوه څخه استفاده وکي او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکي د سرطان اخته کې دوه چانس کمی خپل، او هر څومره چې د غیر صحی خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب میهن عبدالله و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو نه
هم. اوریدونکو له تاسې هم مننه، او د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د لا پامن
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org.